کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دولس بجې شوې ده. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 1,000,000 ښځې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لورې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړی دی. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د دې تفصیل په یوه راپور کې اورېدلی شئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزی پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. هغه یو وار بیا د پاکستان له حکومته وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د بشري حقونو له نړیوالو موازینو او اصولو سره سم چلند وکړي. د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د بندي شویو افغان کډوالو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. ویل شوي د دوی شمېر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور نیول شوي دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالی مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په خپل ټویټر کې د دې مالی مرستې اندازه نه ده ښوولې، خو ویلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغان وګړو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي. په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د مرستې صندوق له بیلابیلو سازمانونو جوړ یو میکانیزم او د مرستې یو صندوق دی چې په افغانستان کې د خلکو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره د ملګرو ملتو د پروګرامونو د ملاتړ په هدف ایجاد شوی دی. په داسې حال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې دي، په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو افغانانو شمیر هم زیات شوی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبې ویلي چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ولري. او د جنوبي افریقا په یوه ختیځ ښار کې د تیلو ټانکر د چاودنې په پیښه کې د مړو شمېر 40 ته ورسید. دغه ټانکر چې اوبلن ګاز یې لېږدول تېره شنبې تر یوه پله لاندې راګیر پاتې شو چې د ګازو د لیکېدو له کبله چاودنه وشوه او هغه وختې 10 کسان ووژل. د جنوبي افریقا روغتیا وزارت پرون جمعه وویل چې په راوروسته ورځو کې 40 نورو کسانو د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې چې ورسره د مړیو ټول ټال شمېر 40 ته رسېدلی. په قربانیانو کې هغه کسان هم شامل دي چې د دې ټانکر د نندارې لپاره د پله په شاوخوا کې راټول شوي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې، د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په مؤسسو کې د طالبانو له لورې د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پوهنتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستې.
دا مرستو بې وزله کورنۍ کې ورکولې او بې وزله کورنۍ همغه وی چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړلې.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تاسو غاڼه کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، او دا به هم واوري چې په روزګان کې زوم ته د سوغات نه ورکولو پر سر دښمنۍ پیدا کیږي.
دا شته خو هیڅ ګناه نه ده. د ټول کورنۍ سم دا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ، موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لبندیز وروسته په افغانستان کې 1,000,000 میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې د فسخه کېدو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همشغي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل په دې راپور کې
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روانې دسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. وی ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو ته شپل مبولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې تر څنګ په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته یې د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غراض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پر مختیایي اداره یا USAID وایي په ملي او نړیوالو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. د طالبانو د دې پریکړې دوام به څومره د افغانانو په ژوند اغیز وکړي؟ زما همکار محمد خاطر پردیس د پانتون له استادې محمود تقوا سره مرکه کړې ده او په پیل کې د دغه اغیز په اړه د دې نظر پوښتلې.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلی دی سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوال ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. که د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کې ورکول او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې و مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه ویو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لی توقع په دغه اوسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي ترڅو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وخی، اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي ترڅو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سرته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغه لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي؟ که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي؟
د پانتون استاده محموده تقوا به لوې خبرتیا ورسته د ملګرو ملتو د متخصصانو د بیډل نظر د سره شریکو چې په کورونی او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز موجه نه دی بللې.
ازادي رادیو په لاندو چپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 14,000 اته سوه شپېته او 15,000 شپږ سوه 40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتو د متخصصانو بیډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز غندلی دی. د ملګرو ملتو دغه متخصصانو د دغه بندیز د فوري لغوه کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له بشري حقونو د تازه سرغړونې او له کاري چاپیریال د شزو د لرې کولو پر خلاف د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو ملاتړ کوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزو په داخلي او بهرني غیر دولتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز وغنده. دغه متخصصانو په یوه مفصله اعلامیه کې چې پرون جمعه خبره کړې ویلي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز د فوري لری کېدو غوښتنه کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتو د متخصصانو ډلې په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار بندیز د شزو له حقونو سخت سرغړونه بللې او ویلي دا به د حیاتي خدماتو وړاندې کولو مخه ونیسي او د ګڼو شزو معیشت به له پامه وغورځوي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره شنبه اعلان وکړ چې شزي په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بل امر پوري کار نشي کولای. د استمه حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان شزو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشپل مبولي. د ملګرو ملتو متخصصانو په خپل اعلامیه کې ویلي دغه بندیز به د افغانستان پر میلیونونو وګړو چې بشري مرستو ته اړ دي ویجاړونکي اغیزې ولري. په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان به ډیر اغیزمن کړي. دغه متخصصان زیاتوي اوسني چارواکي د بشري کارکونکو له دغو چارو د ګټه اخیستونکو کسانو په باب د زیاتو معلوماتو په غوښتلو سره په بشري چارو کې مداخله کوي. د اعلامیې په اساس اوسنی چارواکي د بشري کارکونکو فعالیتونه له داسې لارو چارو چې د بشر دوستۍ له اصولو سره په ټکر کې دي محدودوي. د طالبانو ویندویانو د ملګرو ملتو د متخصصانو د راپور په باب د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د متخصصانو په دې ډله کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ترڅنګ و نور ځانګړي راپور ورکوونکي او د ملګرو ملتو څلور نور جګپوړي چارواکي شامل دي. طالبانو یولس ورځې مخکې جونیا او شزی په پوهنتونونو کې ل لوړو زده کړو هم منع کړې چې دې کاري هم سخت عکس العملونه و پارول. په عین حال کې نن څلور سوه اته شپېتمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. پر طالبانو انتقادونه کیږي چې بیرته د وخت په تیریدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې بخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض شتو د کار کولو اجازه نه درلوده.
آزادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې ونړیواله مسله راخلو. البته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دا به هم واوري چې په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په روزګان کې په دښمنۍ بدل کړې دي. خو اوس په نړیواله مسله راخلو. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین زاپروژیا اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي د اټومي انرژي دغه بټۍ چې اوس فعالیت درېدلې لا هم کولی شي د بټۍ له یو بهرني عملیاتي مزي یا کیبل څخه د ریاکټورونو د سړولو او نورو ضروري چارو لپاره اړتیا وړ برېښنا ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف د توغندوی حمله شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزید راکټي حملو له کبله پرې سوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنۍ عملیاتي مزي فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزي سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورځ ناوخته پرې سوه او ایلاتې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والی اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په وشتلو کې پاتې راغلي او پنځه بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړای سوي دي.
له خبرونو ور اخوا
به په پیل کې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت ساروان کتنه ورته کوي.
پر ښځو بندیزونو د طالبانو په منځ کې اختلافات پارولی دي.
دا د سټریټس ټایمز خبرونه د لیکنی سرلیک دی. خبرونه له کندهار د سرچینو په قول کښلې چې د شزو د حقونو د محدودولو لپاره د طالبانو پر لپسې او پراخو حکومتونو د هغوی په منځ کې اختلافات زیات کړي، تر دې حد چې یوې ډلې خپل وفادار ځواکونه وربللي چې ساتنه یې وکوي. خبرونه په دوام کې د کار، تعلیم او سفر د مخنیوي په شمول د ښځو خلاف د طالبانو اقدامات په تفصیل راخیستي او بیا یې لیکلي چې دې اقداماتو افغانان او نړیواله ټولنه غوسه کړې او حتی طالبانو په دې اقداماتو ځینې خپل دوست اسلامي هیوادونه هم خوابدي کړي دي. سټریټس ټایمز زیاتوي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده له لوري چې په ندرت لیدل شوی دا ډول افراطي حکومتونه له کندهار صادریږي. خبرونه د څو سرچینو په قول چې نغواړي نمونه افشا سي لیکي د طالبانو د تحریک د مؤسس ملا عمر زوی او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب او همدارس د کورنوی چارو وزیر سراج الدین حقانی ملا هیبت الله اخونزاده حسوی چې خپل حکومتونه بیرته واخلي. سرچینو خبرونه ته ویلي چې یعقوب او حقانی هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله خونزاده سره وویني، خو تر اوسه بریالي شوي نه دي چې له هغه سره وویني او خبري ورسره وکړي. سرچینې دغه راز ویلي چې د دوی په منځ کې کړکیچ اوس دومره زیات دی چې هر ډله هڅه کوي چې د احتمالي نښتې لپاره خپل کسان راټول کړي. خبرونه دې ته هم اشاره کړې چې ملا یعقوب له امریکا څخه د ورپاته وسلو چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر تر رسیدي کنټرول پلاس کې لري. تر دې مخکې د چارو ځینو کتونکو هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې د طالبانو په منځ کې د ښځو او نجونو د حقونو پر مسله اختلاف ژور شوی دی. نیویارک پوسټ ورځپاڼې بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د یو لیکل شوی کتاب موضوع ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي له افغانستان څخه د ځواکونو تر ایستلو یو میاشت وړاندې ولسمشر بایدن د افغانستان وضعیت پرتله له ویتنام سره رد کړه. خو د خپل ژوند جګړې کتاب لیکوال کریس ویپل ادعا کوي کله چې اته اویا کلن ولسمشر رسنیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به داسې وضعیت نه رامنځته کیږي چې څوک د امریکا په سفارت کې له ستونزو سره مخامخ شي. د سپینې ماڼۍ یو مامور دا موضوع خندوونکې وبلله. لیکوال ویلي چې د بایدن د خبرې خلاف امریکا مجبوره شوه چې د سفارت کارکونکي او ډیپلوماټان په هلیکوپټرو کې وباسي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په ودونو کې ورستیو ناوړه دودونو د کورنیو ترمنځ دوستي په دښمنۍ بدلې کړې دي. پروسکان ولایت کې د زیات شمیر کورنیو دوستي هغه مال په دښمنۍ بدلې شوې چې کله د انجلې پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نوي ورکړي. په دغه ولایت کې دا دود شوی چې انجلې کورنۍ باید په واده کې د زوم کورنۍ ته یا موټر ورکړي او یا هم موټر سایکل ورکړي او دا دود یو ډول خامخا باید عملي شي. په دې اړه نور حال د سجرړو د خبريال پوره پوره
دښمنی ک دوستی
ناغره ولرسو یو قرار د خپل میلمه په چاکو باندې ولایاندې وجل
دا پړاو په ورزګان ولایت کې هغه محل رافیلیږي کله چې دغلته دوه کورنۍ په خپلو کلمړی دوستی سره وکړي. په ټولنه کې د ناوړه دودونو لامل ډیر وخت کورنۍ ستونزې رامنځته کیږي او زیاتره وخت په مرګ جوړ بل هم تمامي سیوي دي. په ورزګان ولایت کې د زیات شمیر کورنۍ او دوستي هغه محل په دښمنۍ بدل سیوي وي کله چې د انجلی پلار خپل زوم ته په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل انوي ور کړی. په دغه ولایت کې د یو دودی چې د انجلی کورنۍ باید په واده کې زوم ته د ټولو خلکو په مخ کې موټر ور کړی. که موټر نوي موټر سایکل خو باید حتمان ور کړی. که ور نه کړی نو دا ډول دوستي به حتمان په کورنۍ تاوتریخوالی او یا هم دښمنۍ بدلیږي. نورالی بهار د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکو دي او د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خپلې داسې کاس پسترګو لیدلې چې خپل مېرمنې هغه محل وجلې کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل نو ور کړی.
یو داسې کاس چې واده کړی واغه ته نه موټر کړی نه سایکل کړی او نه موبایل کړی نو هغه ولرسو یو قرار د خپل مېرمنه په چاکو باندې ولایاندې وجلې نو داسې نو ریپیش مې مېدلې چې چا سکنجه کړی چا منا په چړو وجلې.
حکمت الله همت بیا د ورزګان ولایت بل اوسیدونکو دي د ازادي راډیو ته د خپل ملګری کیسه وکړه. وی ویل چې خپل واده کړی ښځې هغه مهال طلاق کړ کله چې خسر په واده کې موټر او یا هم موټر سایکل ورنه کړ.
مجھے بل مر گر وادے کھڑی وہ مثال سر یا مرسکل یا مٹر یا دیش نور کھڑی وہ دیش کور تھا اگل پاگا رہ جی مثال کرو اللہ تو ویلی وہ چی دسا پلار نما تو مرسکل آکی نے مٹر آکی او میں سا پلار تھا تو لکھ اللہ سلا کر پی اڑکڑی دی وہ چی مثال جی زم دا سر تو وہ لشتامات نہ مرسکل آکی اور نجی مٹر آکی دے وہ پاگا رہ بانی کور پریش دی مثال دیا دا کور تھا نظر اگل درشی کہ پاگا رہ بانی مثال جواب کر دی چتم پلما خور مورے نہ تلا کیا دس پدا اسلام بنجا دغور کر
د وجلو او د طلاق ورکولو د دا ډول پیښو د کیک معلومات نسته. ولې د دغه ډول ناوړه دودونو له امله زرګونه ښځې اوس مهال هم په اروزګان ولایت کې د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکي ملنګ له خلکو د سیمې د قومي مشرانو او دولت غوښتنه کوي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخنیوی وکړي.
دا خو ډېر ښه کار نه دی. دا یو دوستي ده، یو د یو شي رانیول دي. نو دغه دوستي چې خلک کوي دا په دې معنا نه چې مثال ته ولې موټر نه دی را کړی، ولې موټرسایکل نه دی را کړی. موټرسایکل موټر که خو څوک غواړي خواجه شورمان ولاړ دلته دی رانیسي. نو دا خو باید ونه شي بار کور کې چې دا کیږي، دا ډېر بد رواج دی. دا ښځې خو هېڅ ګناه نه ده. د ټولو کورنۍ سمدا غوښتنه ده چې تاسو دوستي وپالئ. موټرسایکل او موټر دا مهمه نه ده.
د انجنونو پر سر لوړ ولور او د ځینو نورو مصارفو د پوره کولو لپاره ډېر ځوانان بیا مجبوریږي چې پر قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي، چې ډېر کلی زیات شمیر بیا خپلې کورنۍ ته ژوندي نه دي راګرځېدلي او نه هم نورو هیوادونو ته رسېدلي دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 1800 او 15090 موندل شي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا پزړه پوری مسله چېرل شوې ده چې احتیاط، شرم او حیا څنګه له منځه وړي. دا موضوع مو له یو ارواپوه سره شریکه کړې ده. همدارس په د زهرو کاروان په پروګرام کې تاسو وړاندې واوري چې د فرا ولایت بسکران چې د کوکنارو کری بند کړی دی د بدیل معیشت غوښتنه کوي. یو شمېر نور مطالب هم په دې پروګرام کې شته، خو دم ګړی به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې در سره شریکې کړو.
د مانو ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی پکتیکا ولایت دی غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور ازادي راډیو سره خراب ده. خالی پښان سره خپل لګ او نور شاید نه درا پات. نو د ازادي راډیو ټیسن لی سره سم کیه.
زه میر احمد ملت فالم د هلمند ولایت نمی دا پیغام درته پریښی دی. ازادي راډیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنی صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو، وسم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دا هیله کوو چې تاسو بیرته نشرات پیل کړئ په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې. دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینه وال واکنم، ازادي راډیو مو هر وخت اوریدل ډیر ځینی خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري. نو خدای پامان.
زه حارس د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوبه پسې دا دوی حوزې سره جلا کړي دي. خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې ای هتان راغلي پر ګرځېدلې دي وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامیه د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسو د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د امارت تر مسؤلینو پسې ورسوي چې دا د کجکی ولسوالۍ د اعظم په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولس ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل د مسلمانانو ته جوړ شي، چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201.
دولس بچی او دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. البته یادونه وکم تر خبرونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې مشر سمنتا پاور وای په افغانستان کې دا مهال 11 میلیونه او 6 لک ښځې او نجونې حیاتي بشري مرسته نشته ترلاسه کولی. هغې د دې کار علت د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز یاد کړ. د یو ایس ایډ دغې مشرې د دې پرېکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر بل امر پورې ښځې په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې کار نشي کولی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو وضعیت دردونکی وباله. ښاغلی کرزي پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغان بندیانو سره د پاکستان د حکومت چلند ناوړه او د ارزښتونو خلاف عمل دی. ویل شوي د دغو بندیانو شمیر شاوخوا 1400 ته رسیږي چې 300 پکې ماشومان دي او د غیر قانوني استوګنې په تور زندانیان دي. د افغانستان لپاره د مرستې ځانګړي صندوق د چک جمهوریت د مالي مرستې مننه وکړه چې له دې صندوق سره یې کړې ده. دغه ځانګړي صندوق پرون په ټویټر کې د دې مالي مرستې اندازه نه ده ښودلې، خو لیکلي دي چې له دې به په افغانستان کې د ملګرو ملتو او همکارو ادارو په همکارۍ افغانانو ته د اساسي بشري اړتیاو پوره کولو لپاره اقدام وشي، په ځانګړي ډول د ژمي په دې شپو ورځو کې. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمې د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. ځینو سرچینو د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي مهدي بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل 14 تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 ونیول شو. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تېره پنجشنبه ویلي وو چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: د فراه ولایت بزګران له طالبانو او نړیوال ټولنې څخه د بدیل کښت غوښتنه کوي.
خواست ما همی است از امارات
د افغانستان اسلامی امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچکړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې کارت درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته په نشو اخته شي.
نه کس نه لري چې به ترک نه میشه.
دا خبره د هیڅ څوک نه کوي چې نشه نسم پریخودل، خو په دې شرط چې ټینګه اراده وکړي.
دا چې اعتیاد ولی شرم او حیا له منځه وړي، په دې اړه مولا ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم او حیا کوم مرکز دی، دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې د شرم او حیا احساس کم شي.
د محمد یعقوب په نوم یو کس وایي چې معتاد ورور می تل خپل میرمن او وړل لور دبوي او ترټي.
مسلم لري بر چلن کول کور سره مور سره په مور هم وارونه کول وړل لور د یو کال د پغه بیمار وکړ.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ولی جاري لور څه خبره ده؟
جونې ملاندې را باندې وهي.
سوګ ملاندې در باندې وهي.
بس ماما پخت نه مکوا ډېرې وسبره ولم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په فرا ولایت کې هغو بزګرانو چې غنم یې کرلی شکایت کوي چې دوی پر یوه من غنمو زر افغانۍ لګولې دي، خو د وچکالۍ له امله اندېښنه لري او وایي که واوري او بارانونه ونه شي د کوکنارو پرته به دوی ته خپل نور حاصلات ګران تمام سي. په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړې همکاري ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې له بزګرو سره به د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
هغه بزګران چې په خوابه د فراه ښار شاوخوا ځمکو کې کوکنار کرل، سکالي غنم کرلي او پر دې نوي فصل دوونی تیر شوي دي. د فراه ولایت یو بزګر عبدالستار چې په خپل ځمکه کې په کښت بوخت دی وایي سکالي د طالبانو د حکومت په غوښتنه غنم کرلي دي، خو دی ویرې لري چې سکال به هم وچکالي وي او هغه حاصلات به ترلاسه نه کړي چې دی ترې تمه لري.
فعلاً خو ما 15 جریب غنم کښ کړم،
اوس می 15 جریب کښ کړی دی. که باران وشو خو یو څه به لاس ته راشي، خو که باران ونه شو په سولري اوبو د کښ خړوبول موږ ته تاوان کوي، ځکه سره هم ګرانه ده. یو من غنم موږ ته په 1000 افغانۍ تمامېږي. له امارات څخه زما غوښتنه ده چې له بزګرو سره د سرې مرسته وکړي.
عبدالستار وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه چې د حلال کښت په صورت کې به له دوی سره مرسته کوي، خو تر اوسه یې دا کار نه دی کړی. احمد د فراه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل 15 جریب ځمکه کې غنم کرلی دي، خو د خپل کښت د اوبو امکانات نه لري. دی هم د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته سترګې په لاره دی.
خواست مهمی است از امارات
د افغانستان اسلامي امارات او نړیوال ټولنې څخه زما غوښتنه دا ده چې د کوکنار پر ځای زعفران او انجری واچکړي، تر څو له دې لارې خلک وکولای شي خپل ژوند مخته یوسي.
نه میاشتې مخکې د طالبانو حکومت خپل مشر ته منسوب حکم خپور او په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ. که څه هم هغه مهال له بزګرو سره ژمنه شوې وه چې د کوکنارو نه کرلو په صورت کې به له هغوی سره د بدیل کښت مرسته کیږي، خو تر اوسه نه د طالبانو حکومت او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. د فراه ولایت یو اوسیدونکی سلطان په دې ولایت کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له امله خوښ دی، خو دی اندېښنه لري که له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي، دا کار به د بېوزلۍ د ډېرېدو سبب شي.
د
کوکنارو د کښت منع کول یو شرعي او قانوني عمل دی، خو د دې بوټي له کښت سره په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو ډوډۍ تړلې وه. باید د دوی لپاره بدیل معیشت په پام کې ونیول شي. څرنګه چې د افغانستان خلک له بېچارکۍ او بېوزلۍ سره مخ دي، باید له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او بلایوزه مرستې وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری پرته لدی چې له بزګرو سره ځانګړو مرستو ته اشاره وکړي، ژمنه کوي چې دوی به له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. په ځینو ولایتونو کې بزګران داسې مهال د کوکنارو د کښت پر ځای د غنمو کښت ته مخه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان عملي کولو ته دوام ورکوي. خدا به تر وخت مخکې قضاوت وي چې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید کمولو په اړه خوشبینه واوسو.
په راپور کې مو واورېدل چې د فراه ولایت بزګرانو د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو وچکالي اندېښمن کړي دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي تر درملنې وروسته د معتاد بوخت ساتل هغه له بیا معتاد کېدو څخه ساتي. د ارواپوهانو په باور د معتاد د خپلو هڅو تر څنګ د هغه د کورنۍ مراقبت او پاملرنه هم د معتاد د بیا معتاد کېدو د مخنیوي په برخه کې ډېره ونډه لري. په دې اړه زموږ همکار دی و داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې تر درملنې وروسته اوس د نورو معتادینو د درملنې په برخه کې همکاري کوي.
مجید شل کاله نشه کړی ده. د بشپا ورځ په لارو او کوڅو کې پلاستیکي شیان ټولول، بیا به یې دا شیان خرڅول او په هغو پیسو به یې نشه یي مواد رانیول. مجید تر درملنې وروسته د ښې راتلونکي په هیله د برېښنا په برخه کې مسلکي زده کړې وکړې. مجید اوس د امید په نوم د مسلکي زده کړو یو دولتي مرکز کې د صفاکار په توګه کار کوي. دی وایي که یو معتاد ټینګه اراده وکړي، کولی شي چې نشه پرېږدي او بیرته خپل عادي ژوند ته
راوګرځي.
دا خبره دې هیڅوک نه کوي سي نشه نسم پرېښودلی، خو په دې شرط سي ټینګه اراده وکړي، پر ځان فشار راوړي او د ستونزو په مقابل کې زغم ولري. داسې کسان به خامخا د نشه یي موادو له تیارو څخه ژغورل کیږي.
د امید مرکز یو استاد نقیب الله د مجید ظرفیت او کاری وړتیا ستایي.
مجید ویژگی کلان داره فعلا.
مجید دوی زنگرتیا ویلری دی اوس د تیارو څخه راوتلی او په تازه کې لوی ژوند پیل کړی دی. دی اوس دی ونوی کسب خواند دی. دی کولی شي چې له دې مسلک څخه په ګټې اخیستلو سره په بازار کې کار وکړي او ښه ګټه ولري.
بی عایداتی د بازار میتونه استفاده کنه.
مجید دا برېښنا په برخه کې د مسلکي زده کړو ترڅنګ په امید مرکز کې جوړو شویو معتادینو ته د خوړو په ویشلو کې هم مرسته کوي. د امید مرکز اشپز حمید وایي مجید د خوړو په چمتو کولو کې مرسته ورسره کوي.
مجید ډوډۍ ویشي، صفاکاری کوي او د اشپزۍ پر مهال له ما سره هم مرسته کوي. زه د دله کار څخه خوښ یم. دی خپل کارونه ډیر منظم او ښه ترسره کوي.
ارواپوهان وایي چې تر نشې پریښودل وروسته د جوړو شویو معتادینو ظرفیت لوړېدلی شي او دوی کولی شي چې په ټولنه کې خپل پخواني مسؤلیتونه بیرته ادا کړي. د امید مرکز د لیلی مسؤول فهیم وایي چې د مجید په اړه د خلکو نظرونه بدل شوي او خلک اوس هغه ته د خپل همکار په سترګه ګوري او درناوی کوي.
مجید جان خو
کله چې مجید جان تر درملنې وروسته د امید مرکز ته راغی پر خپل ځان یې ډیر باور درلود. د خپل غوښتل چې نشه پرېږدي. کله چې موږ د کار ولید نو پریکړه مو کړه چې باید په دې مرکز کې کار وکړي. دای اوس دلته زموږ سره کار کوي.
ډاکټران وایي چې مجید اوس د نورو معتادینو لپاره یو ښه بیلګه ده. د معتادینو ته دا پیغام ورکوي چې ټول معتادین د نشې پرېښودلو وړتیا لري او بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی شي.
ترونه اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې کار تر درملنې وروسته معتادین نه پرېږدي چې بیرته پر نشو اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې احتیاط لومړی د قبضیت او وروسته د سرطان سبب کیږي؟ دا به د ډاکټر کبیر نیازی له خولې واورو.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي. ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول دشان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروئین استعمالوي، د مېدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د مېدې تیزابیت زیات شي، هلته د مېدې د پپټیکل سر یا په مثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه یادیږي چې په مثلا کې خدیش پدوري په نامه یادیږي. د هغې د مسایت کوونکي پکتور یو دم دغه ده چې یورین دی، یو سموکر د نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب ته شکل باندې ترسره کیږي. همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو ته ده د هغه د پروستاتیک سمارقه نشي کولای چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکت وکړي. د کولمې چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فطر نه د پور تر یو لته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
یا پوهې دلاست.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ چې په ځوندۍ بڼه پر 13,800، 12,140، 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خبريږي. ارواپوهان وایي چې معتادین د نشې د پیل په لومړیو شپو او ورځو کې هڅه کوي چې د خلکو لستر ګول لري نشه وکړي، خو د وخت په تیرېدو سره یې په وجود کې د شرم او حیا سیستم کمزوری کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې د خپل مور او پلار په مخ کې نشې کوي. دا چې احتیاط ولې شرم او حیا له منځه وړي؟ آیا د نشې په پریښودلو سره دا خویونه بیرته په انسان کې پیدا کیږي که نه؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې شرم او حیا څه ته وایي.
شرم او حیا اصلا یو ذهنی فعالیت دی چې خپل د انسان درونی یو احساس دی چې د مختلفو عواملو په مقابل کې انسان د حیا او د شرم احساس کوي.
د شرم او حیا د کمیدلو یا بیخي له منځه تللو عوامل څه؟
اول علت بعض رواني شخصيتي ناروغي دي چې بعض اشخاص ډېر بدسترګي او بي حيا او بي شرم وي. همدارنګ هغه خلک چې ناوړه فکرونو باندې دروغ باندې همداسې ناوړه اعمال باندې ناوړه جنسي اعمال باندې بدفعلي باندې ځان عادت کې دي اشخاصو کې هم په مرور د زمان شرم حيا د منځزي. او همدارنګ محتادين او هغه خلک چې د نشو څخه استفاده کوي چون نشه په خاص ډول په مغز کې چې د شرم حیا کوم مرکز دی دا مرکز توروي او د دې سبب کیږي چې په دغه خلکو کې چې ما یادونه وکړه د شرم او حیا احساس کم شي.
تاسو ویل سي په معتادینو کې شرم او حیا کمزوري وي، ولی هغه کسان چې نشه یي مواد کاروي هغوی د شرم او حیا د کمښت سره مخ کی؟
نشه یي مواد کاغه شیشه وي، کاغه هیروین وي، کاغه پین وي، کاغه چرس وي، کاغه ټابلیټ کاوي، دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم او حیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي. او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالوي د دې کسانو دغه مرکز ورو ورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس بیخي د دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دی غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لری ساهو ته ځي د خلکو د سترګو نه ځان چپوي والته نشه کوي. بیا ورورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او حیا چې ده یو ساحه د دی توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی د ایس احساس د شرم نه کوي. خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بل اخر د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بل اخر کور تور دنه نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالي. او بل اخر د دې د شرم او حیا مرکز پلشي نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اوس دوی نوی حتی مثلا خزم مجبوری چې ته هر څه کې ماته مواد پیدا کا به دې دې معافی کا ته جنسی اړی کې چا سره نسیم پروا نه کوي. د خلکو کې مرحله په مرحله باندې دغه د حیا او شرم مرکز توریږي او بل اخر د منځ زی او دوی نور پیس نوی پغلان نوی د کور نه د پښیانو پټولو باندې نوی.
په متادینو کې د شرم او حیا د کموالی نخې نخانی څه دي؟ موږ څنګه پوسو چې دغه سړی څخه شرم او حیا کړه کړي؟
کله چې یو نشه یي په نشه باندې شروع کوي او دا په کور کې ګستاخیم شروع کوي، بی ادبی هم شروع کوي، د مشرانو خبره هم نه مني، جنگ جګړې کوي، کړه وړې هم د دوی غیر منظم کیږي او حتی وارونه کوي، بل اخر هغه مرحله ته رسیږي چې بيخي د دوی د شرم او حیا مرکز پلجيږي او نو به په ځان وي او نه په عزت وي او نه په خپل کور نه وي.
اغه متادین چې د شرم او حیا سیستم یې لمانځه تللی یا کمزورې سوې ده، که چیرته دا نشه پریدي دغه سیستم بیرته راګرځي او کم دغه عادت کیږي هم دغه پرمخسي؟
خوشبختانه هغه کسان چې احتیاط پریدي بیرته د شرم د حیا مرکز بیرته راغیږي. لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم، کله چې د معتادین د ورور یا پلار د خوانه پاولو کې یا ډاکټر ته یا شبخانی ته وړل کیږي نو دوی حتی نه ځي، حاضر دي ته نه وي چې دوی هغوی سره لاړ شي. بالاخره کله چې بیا د دوی هغه د ډیټاکس یا زهري کېدو مرحله تیریږي چې هغه 15 ورځې ډیره شدیده وي، نو بیا دوی داسې فکر کوي چې ما لکه یو خوب لیدلی، بیرته دغه د شرم او حیا او ډیری مرکزونه بیرته فعالیت شروع کوي. نو بیا دوی هغه ډاکټرانو سره چې ګستاخی یا کنځلی کړی وي د هغوی نه بیا هغه چا چې راوستي حتی هغه هم ښایي چې دا خو زما دوست و چې ما سره یې دومره مرسته وکړه، مننه کوي، حتی لاسونه یې مچ کوي، موږ داسې ډیر لیدلی، ډیر خبر خورد بیا شروع کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د محمد یعقوب په نوم یو سړی د خپل معتاد ورور کیسه کوي او وایي چې له اتو کالو راهیسې معتاد دی. دی وایي چې ورور یې اوس په عصبي ناروغۍ اخته سوی او د کورنۍ یو غړی هم پر کراره نه پرېږدي. دا چې د محمد یعقوب ورور ولې او څنګه معتاد شو او خپله کورنۍ یې له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، دا به خپله د محمد یعقوب له خولې واورو.
کورنۍ مو داسې وه چې مونږ یو پلار وو چې هغه د مړ شو. په دورو مو واړه واړه وو. ما یو ورور راغلم د کابل کې، بس کار یې کولو په کار روزګار کې، دلته چې کوم په هغه کې بس محتاط شو. دلته په ملګرو دیوارانو سره کورنۍ دا زیان اړولی ده چې خپله ښځه ده، یو لور ده، هغې سره هېڅ ژوند نه ده جوړ. هر وخت اخو ډب بس وهنه او ټکونه، ماشومان وهي، کلي کې هلکان په تیږو ولي، بس دې حالت ته رسېدلی وو. مو سره هم ډېر بد چلن کولو، کور سره، مور سره، په مور هم وارونه کول. وړه لور ده، د یو کال ده، په هغې بهیې مار وکړو. ګټه وټه نشته، ګټه وټه هېڅ نه کوي. څه وخت مخکې دلته په کابل کې کراچۍ چلوله، کراچۍ نه هغې کې بیا تیار په سل روپۍ وګټل، هغه بیا کور ته راوړې. بله ورځ لاړو، هغه کراچۍ هم خرڅه کړه. بله ورځ خط وباسلو، ښار ته راووتلو، په یو هغه کې پر تلون کې ټول بخار کې دغه شه ګرځېدل. مخکې خو مو دا فکر کوم چې زه چرستې نو دومره معمولي، هغه معمولي شی ده، دومره غټه خبره نه ده، سړی وایي. خو وروسته چې دنه دا مشکل هم زیات، رواني تکلیف پیدا کړو او بس کور کې وهل ټکول هم شروع کړنه. وروسته سوچ وکړم چې دا باید هغه کې بستر شپهخانه کې چې د دنه شمه شنه کولی، ژوند به ښه وایي، خپلو بچیانو سره، خپل کور والا سره، خپل فامیل سره، او ان شاء الله سبې لاس تبر وړي وي، سبې جون پرمختګ کړي وي په جامعه کې. دا خو ډیر شاین دی لاس کړي کا فزیکی قوت د منځه تللی ده کنه، ورکه اعصابي سیستم ټول چې کومه دغه خراب شوی ده. بیره ځکه ناس چا سره خبرې نه، چا سره مړ ژوند نه، چا سره تګ را تګ نه. یو څو ورځې مخکې کلی کې ما په سکانی راوخیستل، زه په کانو ویشتلم، داسې سې ډبرې راوخیستل، زه په شان نه، په دې ملا کې درد څه باندې زه ویشتلم. خو ما ورور ځم چې دا اوس دې حالت کې ده کنه، چې دا اوس دغه شاین کوي. په دې خاطر بس ما گزارش ورته وکړم زه ورکه کا او اوس بس تنه تیر شه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ماشومه ګلالۍ په زړه کور ته راځي او مور ته وایي چې په کوڅه کې نجونو پیغور راکړ. دا چې ګلالۍ ته ولې نجونو پیغور ورکړی دی، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو. خیر دی لوری، ما جاړه جونی آواز د زړو کالو په خاطر په چا ملنج نه وی، په خپل ما باندې کې یو د بل ملنج سره وی.
ولی بند شړما دا خو یو ورځ نه ده، هر ورځ نه کې ملنډی را باندې وی.
خیر دی اوس مو جاړه، دا دومره خبره نه ده.
ولی دومره خبره نه ده، سم ته دورن جن پښه نیوی کالی غواړم.
سړي موروره ګلالی سم خبره کوي، زه ډیره بد مرغه یم، په توانی کې کوند سوما ټول سر می د دې لپاره سپین کړی نه، یو زوی به می ځوان شي. ما ول ما ولور به می وساتي،
خبره نه ما چې زمي پوجي کیږي او بیا موږ واسي پریشتي
بس نو نصیب بده دغه سه او
اوکي نصیب می خور دي اولادونه می څومره په سمات را لیکره
خیر دې خوري مجاړه خدای به پیدا کی
ولی بنه شړم یو کار کیږي چې زواسو می ورکني میخی ده مرگه و جوان داره که نست
خیر اوز جڑا بس که را بشی صبر وکا
چنگه براشی
زی در تا پیدا کهوم
تای چنگه پیدا کهوی
بس خپل وز کهو منو
نو وز خمو طولو کری دی تام دیر اصر استریسوی خویز داره که ندی منم سوی
ستا خبر اصمه ده چی دیر پسی او گرزی دولو خووسی مالک سرک پیدا کری دی
رشتیا زمازوی چیر دی
پده نیم خبر چی چیر دی دغه پودری ادرس می پیدا کړی دی چې د بیا وزه پودر ور سره وهل هغه پودری ته به ورشم ګوندې چې پته په لاس راکی
ته ورشه وروره یو معلومات یې وکړه زهره می وچاو دل کوند شه زما دا یو زوی لرم بس
سم ده خوري دا دې ام دا اوس ورزم زوانه وزوانه
دا بیا څوک دی چې زموږ په نشه کې نشه وهي وایا څه دې راته ویله
ما یوه پوښتنه کوله
وایا د څه شي پوښتنه دې رانه کوله
ما ویل ته کمال یې
هو زه کمال یم وایا زما سره څه کار لرې
جمیل خو ستا انډیوال و کنه
هو جمیل خو مې د څو کالو انډیوال و
زه د جمیل ماما یم جمیل دا یو کال کیږي چې کور ته نه دی راغلی د کور د روزۍ بل څوک نه لري ما ویل کیدی شي تا ته درک در معلوم وي مور بیچارګۍ پسې لیونۍ شوې ده
رښتیا ته د جمیل ماما یې
هو زه یې ماما یم
جمیل ډېر ښکلی ځوان و خو افسوس
ولې په جمیل څه شوي دي
جمیل د خدای وبخي
ولې په جمیل څه وشو
جمیل یو هفته مخکې ځواني مرګ شو
څه شی ځواني مرګ شو څنګه ځواني مرګ شو
زه او دی یو هفته مخکې د شپې لخوا په همدغه شیله کې سره ناست و او پونډر مو وهل
ښه نو بیا څه وشو
په دې وخت کې سیل راغی ما ځان راوویست ده تا می ناره گری جهال پور تاشا سیل را غی خدای دیر نشو لزای نشو پور تا که دی مام دوم را واس ندلود چه پشای کم اولشی نیچ خیرا او باسم پرانو اوز ترگو می اول تا کتل چه سیل یولو بیچار دیر داری وکری چه مرست را سر وکا خوزا مام رست پواس که نما
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان